درنو اردوګو د امشا لړکو یو بل خبرونه کې تاسو کوربا ګولې یازم تاسو ته هر کله ویم وخت سحر لس پچی په دې خبرو کې د کابالي سیمو خبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو اونیس پروګرام د تاریخ پاڼه هم د دې خبرونې برخه ده خو لمړی د دې سات تازه خبرونه وو لومړی د خبرو سرټکی د خیبر پختونخوا حکومت د سیلابونو له وجې چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو هرکلی کړی او په عراق کې دوه بمي چاودنو کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چترال آفت ځپلي سیمه ګرځولې ده او وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د چترال ضلع سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمو فضايي دوره کړی. په دې موقع وزیر اعظم له سیلاب نه متاثر شوو خلکو سره ولیدل. وزیر اعظم په خپل وینا کې ویل چې صوبایي حکومت له مخکې نه چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده نو ځکه دوی ورته ټول زری قرضې معاف کوي. نوموړي متعلقه ادارو ته په سیمه کې د نورو یوټیلیټي سټورونو پرانستلو حکم هم ورکړو. دا د یو پاکستانی وزیر اعظم په تیرو شپاړسو کالو کې د چترال ضلع لومړی دوره وه. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت هم د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپو د امداد اعلان کړی دی. د مثبتو محکمې اټکل په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د مثبتو محکمې چارواکي وایي چې په سوات او چترال کې د بارانونو له وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې د درمیاني درجې سیلاب دی. همداراز له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د پېښور، چارسدې، نوخار، سوات او د هغه سیمو انتظامي چارواکو ته چرته چې د سیلابونو خطر ته خبرداري ورکړي چې د هر قسمه حالاتو لپاره تیاری ونیسي. د شمالي بلوچستان پولیټیکل انتظامی د ایدیک قبیلې په کډوالو غک کړي چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې له ټاکل شوو کمیټو سره د خپلو نمونو اندراج وکړي. د شمالي بلوچستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ایدیک قبیلې کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده او دغه کډوال د تر جولای 28 نیټې پورې ټاکل شوو کمیټو سره د نمونو اندراج وکړي چې دغه شان د سیمې ټولو کډوالو ستنیدل یقیني کړي. د دوی په وینا هغه کډوال چې د خپل نمونو اندراج نه وکړي نو هغوی به خپل سیمو ته نه استوي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ هم د ایدیک قبیلې 119 کورنۍ خپل کورونو ته ستنول شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهینې رسالت په یو مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. سپریم کورټ حکم ورکړی چې تر څو د آسیا بیبی له اړخه په درخواست باندې فیصله نه وي شوې تر هغې پورې د مرګ په سزا عمل درآمد نشي کېدی. د 15 بچو مور آسیا بیبی په خپل درخواست کې موقف اختیار کړی دی چې عدالت د سزا او رولو پر وخت حقایق نظر کې نه دي ساتلي او بغیر له ثبوته ورته سزا ورکړل شوې ده. یادونه ده چې په 2009 کال کې په آسیا بیبی د کلي زنانو د توهینې رسالت تور لګولی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همداراز له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې. دواړو مشرانو د امریکا لخوا د مشاورت هلو ځلو، د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د ترهګرو ګواښونو مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان د سولې عالي شورا وای چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې ترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغه خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه ونه ویل خو یادونه وکړه چې چین چمتووالی ښودلی تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي.
مهمه به موږ د پاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمائندګي وکړي او زمونږ د طرفه چې کوم هیڅ په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندګي وکړي او زمونږ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو.
تر دې مخکې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو رسمي خبرې د جولای میاشتې په 8 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې وې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د فاریاب والی عبدالستار بارز ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزی بازار کې پرون په ځانمرګ برید کې 19 تنه وژل شوي او 30 تنه نور زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکو ویلي حمله کوونکي چې د چاودونکو موادو واسکټ یې اغوستی و په موټرسایکل سپارو او د ولسوالۍ په بازار کې چاودنه وکړه. ملګری ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 10,000 افغانان په جګړو کې وژل شوي او زخمیان شوي وو. تاسو مشال اډیو نه خبرونه اورئ. عراقي چارواکي وایي چې په بغداد کې پرون په 2 موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 26 وژل شوي او 85 زخمیان شوي دي. د چارواکو په خبره چاودنې د بغداد په هغه سیمو کې شوي چې زیات شیاګان پکې اوسیږي. په لومړي چاودنه کې د بغداد په البیا سیمه کې شوي لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او 26 تنه نور زخمیان شوي دي. دویمه چاودنه د الشباب په سیمه کې شوي چې د پولیسو په وینا لږ تر لږه 8 تنه پکې وژل شوي دي. د حملو ذمواري کومې ډلې نه ده قبوله کړې. او وروسته خبر، د امریکا د دفاع وزیر آسټن کارټر وایي چې د سعودي عرب بادشاه او د دې هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټمي موافقې ملاتړ وکړ، خو د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. کارټر پرون په ریاض کې د سعودي عرب له بادشاه سلمان عبدالعزیز ال سعود او د دې هیواد د دفاع له وزیر محمد بن سلمان ال سعود سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر ویل چې سعودي مشرانو د ایران او د شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې ملاتړ ټینګار وکړ. آسټن کارټر د ایران د اټمي موافقې په اړه خپل متحدانو ته د ډاډ ورکولو لپاره د منځني ختیځ یو شمیر هیوادونو په سفر دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. درنو اوردونکو، د مشال رادیو نو خبرونه واوریدل او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونې زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com، کچره تاسو فیسبوک او یا ټویټر اکاونټ لرئ نو د مشال رادیو پاڼه خوخه کړئ او د هغې د لارې نن ورځې او پخوانی ټول رپورټونه، اونیس پروګرامونه او تازه خبرونه له هغې لارې اوریدلی شئ. د خیبر پختونخوا حکومت د سیلابونو له وجې چترال ضلعه آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده. د افغانستان عالي شورا او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به څومره اغیز ولري؟
د اوربان مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډېر د بحث وړ نه دي. که چېرته دغسې یو هوډ ونیول شي، زه فکر کوم د هغې اغیزې ډېرې.
د پاکستان وفاقي حکومت اردو ژبه په سرکاري کچه معرفي کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړی دی، خو سیاستوالان له دې پریکړې نه څومره مطمئن دي؟
دا فیصله چې کېږي دا داسې تش اعلانونو سره نه کېږي. دې لپاره تیاری پکار دی. دې لپاره اول مثلا ویلو، لیکلو، لوستلو لپاره تربیت پکار دی.
د خیبر پختونخوا په سرکاري هسپتالونو کې د تور زړي ناروغۍ درملنې لپاره سهولتونه د نش برابر دي، خو صوبایي وزیر وایي
خلکو فلو ډېر زیاتره، انفلو ډېر زیاتره، خلک ډېر زیات دي او په هغې کې بہرحال غیر مونگا آلریڈی کار کو مینجمنٹ ولونٹنگ کو ہاسپٹل اٹانمی را روانہ دا.
اونیس پروگرام دا تاریخ پانے کے بعد خیبر دری تاریخ واوری
کی یو خدا د ایبرانی جب یو ټکه د خیبر چداغي مطلب او مانی راضی کلا نو دا علاقہ چونکه د کلا په شکل کې دا
په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو لمشال رادیو سره. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف د چترال سیلاب ځپلو سیمو دوره کړی او د 50 کروڑ روپو د امداد اعلان یې کړی دی. نوموړي متعلقه ادارو ته امر کړی چې سیلاب ځپلو سیمو کې د امدادي کاروایانی لا نورې توند کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده. نور تفصیل لګه شی باولاندې د اسلام آباد مشال لري خبريال احمد الله را سره شریک کړ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف 13 ورځ د چترال په یو ورځنی دوره باندې چترال متاثر سیمو دوره وکړه او هغه غلطه وزیر اعظم خو اول فضائي جایزه چې کومه ده هغه واغسته د هغه ورستو د شوی نقصانات په حق له وزیر اعظم ته بریفینګ هم ورکړل شو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د امدادي کارونو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد اعلان چې کوم هغه وکړو او دا هم وینا و چې هم دومره هم امدادي رقم چې کوم دی هغه به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چې کوم دی هغه ورکوي. نو یو قسم لا یو عرب روپی چکم دی هغه د چترال د متاثر سیمو دوباره بحالې د پاره چپدې کې کورونه سړکونه او دغه شان لارې کوڅې او پولونه چکم دی دغه بحالې او خلک محفوظ ځایونو ته رسول خوراکي مواد چکم دی دغه د پاره د یو عرب روپو امداد اعلان چکم دی دا وکړل شو. وزیر اعظم نواز شریف دا ویلا چې خیبر پښتونخوا څنګه چترال ضلع چکم دا هغه سیلاب ځپلې ګرځولې ده نو دغه شان زری ترقیاتي بانک چکم دی د هغه څومره قرضې چې د دغه باندې دی په چترال په خلکو ته زمیندارانو نو هغه وته د خیبر پختونخوا چې کوم د مشتاق غنی د اطلاعات وزیر هغه هم ویلي چې د دې بارانونو سیلابونو له وجې خوشا درې لکه پورې خلک چې کوم دي دا متاثره شوي دي د سلو څخه زیات کورونه په مکمله توګه درې شپېتو پورې په جزوي توګه او دغه شان نور نقصانات او اندازې چې کوم وي هغه لګولې وي. خو بلخوا پی ډی ایم ای کوم چې د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره ده هغه چارواکي د مشال لیډي ته دا ویلي چې زموږ امدادي کاروایان چې کوم دي هغه روان دي.
درنودرکو احمد الله چې تفصيلات راکول چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چترال سیمه چې د سیلاب ځپلې ګرځولې ده په همدې موضوع ډان ورسپانډ یو لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې د تیرو څو کلونو راهیسې په ملک کې سیلابونه راځي خو د دې باوجود ترې سبق نه دی ترلاسه شوی. ورسپانډ د سیلابونو په وړاندې په ملک کې د نظم په انتظام کې نیمګړتیاوې هم په ګوته کړې دي او لیکي کچرې پر وخت متاثر کېدونکو سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړل شي نو د ډیر زیان مخه به نیول ممکن شي. د مقالې نورې برخې له ملیحه امیرزاده نه وره.
ډان ورسپانډ لیکي د 2010 کال راهیسې 15 کاله متواتر تر سیلابونو پس هم زده کړه نه ده ترلاسه شوې. ورسپانډ په دې وروستو څو ورځو کې په چترال، علیپور او د لیا په ځینو برخو کې د سیلابونو په حواله وایي چې داسې نه ښکاري چې د دغه قدرتي آفت په لړ کې د تیار اوسېدلو لپاره څه شوي دي. ورسپانډ لیکي د چترال زیاتره برخې سیلابونو اغېزمنې کړې دي او د علیپور ډېره برخه تر اوبو لاندې راغلې ده چې ځایي اوسېدونکي په اړه له اول نه خبردار شوي نو. ورسپانډ لیکي په غرییزو سیمو کې د سیلابونو نه درې ګنټې مخکې د خبرداري ټکنالوژي موجوده ده. دغه شان له اس ام اس سره هم د سیلاب په اړه خبرداري ورکړل کېدی شي خو داسې هیڅونه شو. ورسپانډ زیاتوي د سیلابونو په لړ کې تیاری له دې سره تړلې وي چې د موسم د حال لپاره دې مناسب نظام وي، د اوبو د بهېدو د رجحان په اړه سم معلومات وي او د یوې خاصې متاثره آبادۍ د خبردارولو لپاره لارې موجودې وي چې هغوی په وخت خوندي ځایونو ته کډې وکړي. خو په چترال او ولیپور کې ځایي اوسېدونکو ته خبرداري ورنکړل شو. یوازې په ځینو جماعتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان وشو چې په موجوده دور کې دا یوه ډېره نامناسبه طریقه ده. ورسپانډ لیکي 15 کاله پس هم د اوبو د بیدو په اړه د پیشګویې سم ماډل نشته او له بده مرغه حکومت په وار وار پخوانی غلطیانې کوي. ورسپانډ لیکي تر سیلابونو پس حکومت د متاثرینو لپاره مرستې اعلانوي چې له اول نه اوبو نقصان رسولی وي. تر ورسپانډ په خبره د موسمیاتو محکمه په زوړ نظام تکیه کوي، له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یوازې تماشایان وي او په ضلع سطح حکومت د امدادي مرکزونو او کښتو په انتظام کې مصروف وي. دغه شان د قدرتي آفتونو په لړ کې سم انتظام منوشي او دا حالت جاری وي. ورسپانډ زیاتوي وخت راغلی دی چې د سیلابونو د نظم مناسب نظام پر ځای شي او دا د یوازې تر نوو ډیمونو جوړولو محدود نکړل شي. ورسپانډ لیکي د یو نامناسب انتظام په موجودګۍ کې ضلع انتظامیې ته د محتاط اوسېدلو په حق له هدایت ورکول هیڅ معنی نه لري. ورسپانډ د سیلابونو په وړاندې د مناسب انتظام په لړ کې د صوبایي انتظامیې تر څنګ د مرکزي حکومت ذمہواري مهمې بولي. دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
نړیوالونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواکی د شمالي بلوچستان پلیټیک انتظامی د میرعلی ایدک قبیله په کډوالو غکړې چې تر جولای 28 نیټه پورې د ایدک قبیله کډوال د خپل نمونو اندراج د دې کلی د ټاکل شو کمیټې سره یقینی کړي چې دغه شان د دې قبیله ټول کډوال تر 28 نیټې پورې خپل سیمو ته ستانه کړي او د بلې سیمو د کډوالو عمل شروع کړي. د پولیټیکا چارواکو په وینا چې هغه تنان چې د نمونو اندراج یې نه بکړي هغه کډوال به خپل سیمو ته نه واپس کیږي. عمر دراز وزیر نور تفصیل سره.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرلی تحصیل د قبیله واپسی لړۍ به د روان میاشتې تر 28 نیټه پورې دوام لري او تر دې دمه تقریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیله واپس لګل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیله کډوال د خپل انټری یعنی نوملیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټۍ سره وکړي او 28 جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیله کډوال واپسی نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي، لہذا دوی د خپل انټری زر پورا کړي. نو موړی وویل دوی غواړي چې د کډوال زرستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي. نو موړی دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړي چې بکا خیل کیمپ نن هم دوی د واپس ستانه دوه لپاره قافله تیار کړي او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه تازي. د دې قبیله اوسیدونکي قادر دا وړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه یې د تتللې. مشال تایو ویل اختر خوشحالی یو په دوه وا او هلته د سہولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونه د غې حل لپاره هڅه کوي.
پینځلس میاشتې پاس د خپل کلي ته راوړم، دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی ته مخصوص شو. خاص خبره دا وه چې یو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرې ژوند وکړو، خو بدقسمتۍ سره هلته کښې لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي، هر کور کې د اوبو سہولات نه شته. ګورنمنټ یا آرمی په خپل لیول باندې کوشش کړی دی، هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولی دی، نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کې دي. هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو ته راځي، نن به انټرویو کې سبا ته به تکلیئر کېږي. نو هغه او ایجوکیشن خبره دا ده چې هلته کې تعلیم درې په حال شوې نه دي او دوی کوشش کوي چې دیشي چټي دي هغه چټیان ختم شي، غیر څه سرکاري تعلیم ادارې هم په حال.
د دې قبیله واپسې روانې میاشتې اولې نیټې نه پیل شوې چې دا روزانه په حساب سره د سلونه تر 200 پورې کورنۍ واپس ستانه کیږي او د نن ورځې پورې تقریبا 200 پورې کورنۍ واپس ستانه شوې. پولیټیکل انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 2200 کورنۍ خپل سیمو ته رسېدلې چې دغو واپسي د مارچ 1.5 نیټې نه پیل شوې وه او ای د قبیله واپسی د روانې میاشتې اول نیټې نه شروع شوې. ای د قبیله مشرانو کمیټې په وینا د یادې قبیله واپسی لپاره تقریبا 3200 کورنۍ نوملیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترنا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
زو شپه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ماخام د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او له اجرایی مشر عبدالله عبدالله سره خبری کړي. ولسمشر اوباما په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان پرون په واشنگټن کې خبرونو ته ویل چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ویډیو کانفرنس لاري خبری کړي چې تفصیل به د فرشته جلازې په رپورت کې واوري.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لري له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ژغېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو هم دراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو غږېدلی دی. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړۍ رسمي لیدنې هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په ومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خبره شوه، دا خبرې مشروع بلل شوې وې او پکې ویل شوي و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس لاري په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
نرنو درو څنګه تاسو واردل چې د امریکا ولسمشر د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هر کلی کړی. د افغانستان د سولې علي شورا وای چې د سولې دویم دور خبرې به د رواني میاشتې په رستو کې وشي. دا خبره د دې شورا ویان شهزاد شاهد پرون په کابل کې خبرانو ته کړی چې نور تفصیل یې د سفی الله ستانک زی رپورټ کې ورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او په اوربند بسلا ته ورسیږي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبه پر ورځ خبرې لرنو ته وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یو ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ لپاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکرات کې نمائندگی وکي او زمنګ د طرفه چې کوم هيڅ شي په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندگی وکي او زمنګ یو د سولې لپاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربند خبرو وکو او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي یا د ټولو مسائلو باندې بحث وکړو.
د ښاغلی شاهد په خبره کې دی چې د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې عالی شورا او ښځو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبري شاوخوا دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استازي په کې د څارونکو په توګه برخه اخیستي وه. اخو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نخودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ورسپانې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبري په چین کې ترسره کیږي. د پاکستاني چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داوود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربند په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغه پورې چې اوربند رامنځته نشي په دغه مذاکراتو باندې تګ را تګونو باندې ډیر زیات بی باور دي. اما که چېرته واقعا د اوربند مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډیر د بحث وړ نه دي. کچیرته دغه یو هوډ ونیول شي، زه فکر کوم دا غیزې ډیری.
لدی مخکې د سولې په لومړي دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپل غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې رواني خبرې به له تمې سره سم نتیجه ورنکړي، خو افغانانو دغه خبرې ښې بللې او هیله یې ښودلې چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو درامنځته کېدو لامل شي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
درنو اردوونکو، زو اسلام آباد ته. چرته د پاکستان وفاقي حکومت وای اردو ژبه په سرکاري کچه د معرفي کولو لپاره په یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د دې تفصیل به د رابعه اکرم خان په رپورت کې وو.
د پاکستان وفاقي حکومت د ملک قومي ژبه اردو انګریزي په سي معرفي کولو او رایج کولو لپاره په یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په وړومبي مرحله کې به سرکاري ادارو سرکاري دستاویزات او یوټیلیټي بلونو لپاره اردو سرکاري ژبه په توګه اختیاریږي. په دې لړ کې وزیر اعظم هاوس نه په تېرو ورځو کې هدایت هم جاري شوی وو چې پکې ویل شوی وو چې د وفاقي حکومت د انتظام تر لاندې ټول سرکاري او نیم سرکاري ادارې به خپلې پالیسیانې او اصولونه او فارمونه په اردو او انګریزي ژبه کې خپروي. د دې ترڅنګ په عدالتونو، تاڼو، هسپتالونو، تعلیمي ادارو، بینکونو او په اولسي ځایونو کې په بورډونو انګریزي سره سره اردو کې معلومات ورکړی کیږي. د فکر د روانې میاشتې په 12 تاریخ وفاقي حکومت سپریم کورټ ته ویلي وو چې وزیر اعظم نواز شریف یو انتظامی حکمنامه جاری کړی ده. د صدر لاندې وزیر اعظم، صدر، وفاقي وزیران او ټول سرکاري افسران به په اردو ژبه کې تقریرونه کوي. انګریزي په ځای اردو ژبه سرکاري ګرځولو په اړه پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې وړومبی وزیراسي حکومتونو د ژبې مسله سنجیدګۍ سره نه ده هواره کړې او اوس هم دې لپاره عملي تیاریانې نه ښکاري.
حقیقت دا دی چې دلته کې پاکستان کې یعنی نه اردو سره انصاف شوی دی او بیا اردو نه علاوه دلته کې خپلې ژبې شته دي. پاکستان کې چې کوم خلک اوسي مثلا پنجابي ده، سندھی ده، پښتو ده، بلوچی ده، براوی ده، دې ژبو سره هم انصاف نه دی شوی. او حقیقت دا دی چې عملا انګریزي سرکاري ژبه ده او اوس چې دا کومې خبرې کېږي تاسو ګورئ ټلویزیون کې چې خبرې خلک کوي نو هغوی خو بظاهره خبرې اردو کې کوي خو نیمه نه زیاته پکې انګریزي وایي. نو دا 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 فیصله چې کېږي دا داسې تش اعلان سره نه کېږي. دې لپاره تیاری پکار دی. دې لپاره اول مثلا ویلو، لیکلو، لوستلو لپاره تربیت پکار دی. نو ماته داسې ډېر عملي خبره نه ښکاري چې دا اوس شوی.
په سرکاري سطح د اردو ژبې نافذ کولو په اړه د تعلیمي چارو ماهر شیر عالم شینواری وایي
ماته نه ښکاري ځکه چې د ژبې د نافذ کولو نه مخکې دوه درې داسې منصوبې وي چې فرض کدي کولې نو هغه به ایله څه په ډېر ټایم کې شوی وو. یو خو د سکرپ د مسله وي، بل د کوډ بل لینګویج دی، بیا د ایڈمنسٹریشن بل لینگویج دی، دا هر و هر څه ژبه جدا جدا. نو دې لپاره یو ترمینالوجي باقاعده یو پروجیکټ به چلیږي. هغه نیم چلېدلې دی، بلکې هغه څه ته یو پو به چلېدلې په کراچۍ کې بل څه ډکشنري پروجیکټ هغه ټول ختم شوی دی. دا یو ډېر اوږد پروسیس دی چې دوه درې داسې لوی سټیپس دا غي نه پس بیا امپلیمنټیشن کول، بیا په خلکو کې دا شعور پیدا کول چې اردو تر شي. نو تاسو وګورئ په تعلیم کې چې کوم انویسټمنټ اوس خلک کوي هغه ټول په انګریزي کې کوي. داسې امکانات ښکاري نه.
یاد دی د پاکستان د قانون جوړېدو په وخت د آئین آرټیکل 215 کې دا ویل شوی وو چې 45 کالو کې دننه د اردو ژبه سرکاري مقصد لپاره استعمال کې راوستل شي. خو د ماهرینو په وینا چې تر اوسه پورې په دې لړ کې عملي اقدامات اوچت نه کړی شول.
رابع اکرم خان و چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د نورو درنګو د خیبر پختونخوا په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د تور زړی لپاره ډیر کم سہولتونه په نظر راځي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس یو ډاکټر او دغلته له بیلابیلو سیمو نه راغلي د تور زړی ناروغانو له مشال اډیو سره په خبرو کې ویلي که په ضلعو کې د یاد رنځ د درملنې لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شي نو په غټ هسپتالونو کې به په غټ هسپتالونو به زور کم شي او رنځورانو ته به هم اسانتیاوې برابرې شي. پر دې موضوع له پېښور د زلان یوسفزی دا رپورټ اورو.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس گیسٹرو انٹرالوجی اینڈ ہیپٹالوجی یا د میدی او زیگر د سانگ ڈاکٹر شبیر احمد خان مشال رڈیو تو اویل چې پټولو صبح کې یوازې په حیات آباد او ایوب میډیکل کمپلیکس کې د میدی او زیگر یونٹی دی او په لیڈریڈنگ ہسپتال کې د میدی یو وارڈ دی او دا چې د درې وړو ہسپتالونو ته له صبې قبایلی سیمو او افغانستان څخه د هیپټایټس بی او سی یا د تور زړی ناروغان د ورځې د سوونو په شمیره کې راځي. نوموړی وایي چې باید حکومت د هرې ضلع په هسپتال کې د معدې او ځیګر وارډونه جوړ کړي.
په دې وارډ کې هغه فیسیلیټیز موجود دي لکه مثلا یو کس د وینې د ولټۍ سره راغی نو موږ سره دا فیسیلیټیز شته چې دا هغه علاج وکړو. دا فیسیلیټیز چې کوم دی نو دا بل په هیڅ ځای کې نشته، لکه په صوبه کې بل په هیڅ ځای کې نشته، نه په سوات کې شته، نه په ڈی آئی خان کې شته، نه په بنوش کې شته. د داسې سنټرو جوړولو ضرورت ډېر دی چې یاره په هغې کې د هیپټایټس بی او هیپټایټس سی د کمپلیکیشن د علاج کولو سہولت موجود دی.
د دیرته مرګري یو اوسیدونکي ولی خان چې له حیات آباد میډیکل کمپلیکس څخه د تور جړی درملنه کوي وایي چې که په خپله سیمه کې درملنه کې دی شوي نو د دو او د کوروالو لپاره به ډېره اسانه وي.
د هغه ځای کې زما تقریبا څلور ورځې داخل وم. د هغې نه بعد ورور ما ته تکلیف محسوسېده. هغه ځای چې کوم محسوس ډاکټر و د وارډ هغې زه بیا د هغه ځای نه ریفر کړم، ویل تاسو لاړ شئ پېښور ته. دې هسپتال یا داسې قسم فیسلٹی تے مرگر منگتا اویلیبل شی منگتا ڈیر سہولت میں لاؤ کرش دا یو دا رات لو دا خرچے نا یو دا ٹیم دا زیان و بچو
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکه وایي چې دوی په دې خبره پوه دي چې د هر ځای په هسپتالونو او په خاصه توګه د صوبې په غټو هسپتالونو باندې د مریضانو زور دی او د دوی حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره کار پیل کړی دی او دا چې دوی په نږدې راتلونکو کې د ضلعو په سطح هسپتالونو ته اختیار ورکوي چې ورسره به ډېرې ستونزې هواري شي.
په کې ټی ایچ ایل آر ایچ کې څونه رش دی؟ عین تاسو هم خبر یو مونږ هم خبر یو چې خلکو فلو ډېر زیاتره انفلو ډېر زیاتره خلک ډېر زیات دی او په هغه کې بہرحال اگے منگا آلریڈی کار کو مینجمنٹ ٹنکو ہاسپٹل اٹانمی را روانہ دا سیدا ہاسپٹل پراپر اٹانمی بھائی اس کو سیمی شانتی اٹانمی دا خوب
درنو اردن کو دا مشال ریڈیو خبریال زلان یوسف زے چپ خبر پختونخوا کی دا تو زلی دا ناروغان دا غی دستون سے پاڑے رپورٹ اوڑان دے کولو درنو اردن کو وقت شبے دے دا سحر لسنی بجے دا خبروں لنڈیز بباور پرون د خیبر پختونخوا صوبای حکومت چترال ضلع آفت ظفر سیمه ګرځولې ده او وزیر اعظم محمد نواز شریف د چترال ضلع سیلاب ظفرو لپاره د 50 کروڑ روپو د امداد اعلان کړی دی. د موسمیاتو محکمې په خیبر پختونخوا او قبلي سیمو کې د نور بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي چې په سوات او چترال کې د بارانونو له وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې د درمیاني درجې سیلاب دی. د شمالي ګوزستان پولیټیک انتظامی د دې قبیلې په کډوالو غکړې چې د رواني میاشتې تر 28 مینیټې نه وړاندې له ټاکل شوې کمیټې سره د خپل نمونو اندراج یقیني کې د شمالي ګوزستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال لړۍ ته ویل چې د دې قبیلې د کډوالو ستنېدو لړۍ روانه ده. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهینې رسالت په یو مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. همدارس ولسمشر اوباما له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوال طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې ترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. دا خبره د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون له خبریالانو سره په کابل کې کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سخت ټکو کې غندرې ده. د فاریاب والی ویلې چې د المار ولسوالۍ په مرکزی بازار کې پرون په ځانمرګي برید کې نور لستنه وژل شوي او څلوېښت تنه نور زخمیان شوي دي. عراقي چارواکي وایي چې په بغداد کې پرون په دوه موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. او د امریکا د دفاع وزیر آسٹن کارٹر وای چې د سعودي عرب بادشاہ د دې هوا دفاع وزیر له ایران سره د اټمی موافقه ملاتړ وکړ خو د دې موافقه د عملی کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. نن ورځونکو د مشال رادیو نومو د خبرونو لنډیز باورو د لوزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
نن د ملک زیاتره ورسپانو خپلې ادارې په چترال کې د سیلاب له امله په شوې تباهۍ لیکلې دي. وحدت ورسپانه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ګڼ شمېر کورونو او سړکونو ته نقصان رسېدلی دی او په خپلو سیمو کې په سیلابي اوبو کې ګیر خلک د خوراک او پاکو اوبو د نشوالي سره مخ دي او د علاج اسانتیاوې هم نه لري. ورسپانه لیکي چې په 2010 کال کې د سیلاب له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي وو او په لکونو خلک ترې متاثره شوي هم وو. خو دغه خونړي سیلاب د 15 کاله تیرېدو باوجود تر دې وخته د ممکنه سیلابي صورتحال لپاره د وړاندې څخه هیڅ تیاری نه نیول کیږي او د چترال مقامي خلکو ته هم د راتلونکو سیلابونو په حواله څه قسمه خبرداري نه ورکړی شوی چې ورسره نور هم زیاته تباهي خوره شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په راتلونکو کې د غیر متوقع سیلابونو د انتظار په ځای مقامي آبادۍ ته د ممکنه سیلابونو د راتلو په اړه د وړاندې څخه خبرداري جاری کوي او دې ترڅنګ حکومت ته د سیلاب د موجوده تباهو څخه د سبق زده کولو په ترس کې راتلونکي کې دغه شان ممکنه صورتحال مخنیوي لپاره وړاندې څخه تدابیر نیول پکار دي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د تباهۍ لړۍ جاری ده او پاکستان فوج د هلیکاپټرو د لارې خلک محفوظ ځایونو ته رسولو کې مصروف دي. ورسپانې لیکي چې موسمیاتو محکمې په چترال کې د نورو بارانونو پیشنګوئی کړې ده چې له وجې په ښکته سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی، خو زموږ ذمہوار ادارې د نقصان کېدو وروستو کېدی شي چې امدادي کاروایانو لپاره تیاری وي، خو د نقصاناتو شرح کمولو لپاره د مخکې نه څه حفاظتي انتظامات کولو لپاره تیاری نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پکار ده چې کله هم د متعلقه محکمو لخوا د مخکې نه څه اطلاع جاري کړی شي نو دې ادارو ته فوري ګامونه پورته کول پکار دي، او نه صرف خلک دې محفوظو علاقو ته منتقل کوي بلکې دوی لپاره دې د خوراک، اوسېدو، صفا اوبو، صحت او تعلیم بندوبست هم کوي، دې سره سره د نالو او خوړونو صفایي دې هم کوي. ایکسپریس ورسپانه هم خپل اداریه د سیلابونو نه په شوي تباهۍ لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان کې هر ګوند چې په اقتدار کې راشي نو ډیمونه نه جوړوي چې له وجې په یخنۍ کې خلک د اوبو د کمی سره مخ وي، نو په ګرمۍ کې د سیلابونو له وجې ورته ځاني او مالی زیانونه اوړي. ورسپانه لیکي که حکومت د سیلاب په لاره کې بندونه جوړ کړي نو نه صرف د تباهۍ نه بچ کېدی شي بلکې دا اوبه ذخیره کولو له وجې په ارزانه نرخ بجلی هم جوړولی شي، دې سره سره پټي پرې هم اوبه کولی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی، نړیوال موضوعات پانی هم تاسو لپاره کتنه مور تکړه ده. فرانس پریس خبری ایجنس په یو رپورت کې په پاکستان کې یو بي اس بي خزیته اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا د ورکړل شوی مقدمي او د بیا اوریدنې موضوع راخستې ده. بلخوا یوې امریکایي ویب پاڼې پروجیکټ سنډیکیټ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي وروستۍ تړون او په دغه لړ کې د ځینو شنونکو د اعتراضونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو تفصیل له هارون باچان اورو.
د فرانس پریس خبری ایجنسی او رپورت د وکیلانو په حواله وایي د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د چهارشنبې پر ورځ ویلي د یوې عیسوي ښځې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور هم د پاکستان یو عدالت د مرګ په سزا محکوم کړې، دغې قضیې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړې. د آسیې بی بی په نوم دغه ښځه چې د 15 بچو مور ده، په 2010 کال کې ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. پر نوموړې ځینو مسلمانو ښځو چې له هغې سره یو ځای پر یوه زراعتي ځمکه کار کولو د اسلام په پیغمبر پسې د بدو ردو ویلو تور پورې کړی و. د آسیې بی بی وکیل سیف الملک فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي چې پر نوموړې د هغې بدخواهانو اسلام ته د سپکاوي تورونه لګولي چې د ده په خبره دغه تورونه مطلقاً بې بنیاده دي. په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثره وخت د شنونکو تر نیوکو لاندې راځي. د اروپایي هیوادونو حکومتونو هم ویلي چې په پاکستان کې یاد قانون له یو چا څخه د غچ اغستلو لپاره کارول کیږي. دا جانس رپورت زیاتوي په پاکستان کې اوسیدونکي سایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1.6% برخه جوړوي، په ډیرو مواردو کې د هیواد د اکثریتي مسلمان آبادۍ لخوا له توپیري چلند سره مخامخیږي. بلخوا پروجیکټ سنډیکیټ نومي یو امریکایي ویبپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د 2003 تر 2006 کلونو پورې موده کې ایران نړیوالو ته ویل غوښتل چې هغه ټول شرایط چې په اوسني تړون کې مخته راغلي منلو ته تیار دی. په دوه کې د یورانیم او پلاتینیم په هغه کچ د غني کولو د عمل مخه نیول هم شامل وو چې ایران به یې اټومي وسلې جوړولو ته نږدې کړی وای. ایران په 2003 او 2004 کلونو کې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې په رضاکارانه توګه منلې وه چې د یورانیمو غني کولو خپل پروګرام به تړي. لیکنه زیاتوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ په وینا کې د شوي وروستي تړون ناقدین وایي د ایران پر ژمنو باید باور ونه کړل شي. د دوی په اند ایران د تړون په ترڅ کې غواړي ورباندې لګول شوي بندیزونه چې د لیکنې تر مخه د هغه هیواد د اقتصاد ملا یې ماته کړې لرې کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو اتونکو ډیلی ټایمز او رسپانی د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شبې اټمي تړون په تناظر کې د پاکستان او ایران د تعلقاتو نوی دور ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي دغه تړون چې له مخې به ایران اټمي وسلې نشي جوړولی په بدل کې به په دغه هیواد نړیوال بندیزونه لرې کړل شي، نو دې سره به پاکستان ته هم ترې ګټه ورسیږي. دا چې څنګه د ورسپانې په مهمو برخو کې له ملیحه امیرزاده نورو.
ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي د جولای په 14 نیټه په ویانا کې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی اټمي تړون په هغه صورت کې باوري او دوامداره ثابتې دي شي چې دواړه ډلې په خپله ګټه تمام وګرځوي او په پخوانو وختونو کې شوی تاوان له پامه وغورځوي. ورسپانه لیکي د دغه تړون له مخې به ایران په خپل اټمي پروګرام د اوږدمهاله بندیزونو په قبلولو سره اټمي وسله نشي جوړولی. ایران به له هغې درجې زیات یورینیم نشي غني کولی چې د اټم بم د جوړولو لپاره ضروري وي. بلخوا د دغه تړون له مخې به ملګري ملتونه، اروپایي اتحادیه او امریکا پر ایران لګیدلې بندیزونه لري کړي. ورسپانه لیکي که یوې خوا ته د تړون له امله ایران به وکولی شي چې په غربي هیوادونو کې په اربونو کنګل شو ډالرو ته لاسرسی ولري، نو بلې خوا ته به دغه شپږ هیوادونه د خلیج نه ارزان تیل اخیستی شي. په دغو هیوادونو کې امریکا، بریتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني شامل دي. ورسپانې په خبره د تړون مالی ګټې حاصلولو لپاره به که ایران ته تقریبا د کال لپاره انتظار کول وي، نو بلخوا دغه شپږ هیوادونه به د ارزانو تیلو ګټه په سمدستي توګه اخیستی شي. ورسپانې لیکي دغه تړون ته په رسیدلو کې تقریبا لس کاله ولګېدل چې تر شا یې دغه خیال و چې په نړۍ کې یو هیواد هم یوازې نشي اوسېدلی. ایرانیان چې خپل یوازیتوب یې ختمول غوښتل په دې خبره پوه و، نو ځکه یې د دې مقصد لپاره حسن روحاني ته خپل ووټونه ورکړل. ورسپانه د دې موازنه له پاکستان سره کوي چې په دغه هیواد کې ډیر خلک له خپلو نظریو او اصولو سره ملک د یوازیتوب له ګواښ سره مخامخوي. ورسپانه لیکي په دغه تړون کې د پاکستان لپاره دوه ګټې دي. یو دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین له لارې به پاکستان ګیس ترلاسه کولی شي او د منځني ختیځ نه به په کم بیه تیل ترلاسه کولی شي. دویم، پاکستان به په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت ته مستحکم کولو لپاره له ایران مرسته اخلي، خو بیا هم پاکستان ته به دا کتل وي چې آیا ایران له پاکستان سره نږدې دی که له هند سره. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې نن سبا ایران هند ته زیات نږدې دی. کله چې پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې شي، نو هند به د پاکستان په پرتله له ایران سره د تجارت نه زیاته ګټه ترلاسه کولی شي. د دې دا معنا هم جوړیږي چې په افغانستان کې د ایران او هند دلچسپیانې به د پاکستان لپاره یو چیلنج ثابت شي. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې د تعلقاتو په دې نوي دور کې پاکستان له ایرانه ډېره تمه لري، خو داسې ښکاري چې دا ځل به ایران په پاکستان کې په فرقه ییزې وژنې او پر هغو معاملو زیات آواز پورته کوي چې د افغانستان له لونکی سره تړلې وي او د پاکستان او ایران پر تعلقاتو اغیز لرلې شي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چو
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوس وښښو د مونیس پروگرام د تاریخ پانه پر نن خبرونه کې به چې زموږ همکار خالد خان تاسو لپاره هر ونه د خبرونه جوړوي د خیبر درې د تاریخ پاړه واره.
گران اوریدونکو د پښتنو یا افغانانو د تاریخ، کلتور، ادب، کاروبار یا جنگونو په حق لا چې کله هم خبره کیږي، نو د دره خیبر ذکر به خامخه چیرې شي، کوم چې د موجوده افغانستان او پاکستان او د تیر وختونو هندستان او منځنی ایشیا ترمنځ د تلو راتلو لنډه او اسانه لار و او دا. نن به د تاریخ پانه پروګرام کې د خیبر درې تاریخي، عسکري او کاروباري ارزښت په حق لا معلومات درکو او دا حساب کوو چې په دې غریزه لار د کوم وخت نه انسان تګ را تګ پیل کړی دی او په دې دره کوم حملاور کامونه او بچایان تیر شوي او قبضه شوي وو. دا به هم د تاریخ استادانو او پوهانو سره خبره کوو چې په دې دره کوم کامونه آباد دي او دغه موجوده سړک او د اورګاډي پټلې د چا په وخت کې او څنګه جوړه شوي ده. دغه شان د خیبر په دره یا لوی سړک تاریخي ځایونه او کلاګانې لکه علي مسجد، جمرود او شګې کلا او نور لرغونی آثار په حق له به هم خبرې کوو. دا پیښور ښار نه قبل اړخت د خیبر ایجنسی جمرود سیمې نه تر تورخم پولې پورې دغه د تاتاري غرونو کې دېرش میله لار یا درې ته دره خیبر ویلې شي. او د تاریخ کتابونه او مورخین وایي چې زرګونه کاله وړاندې انسان دغه لار د تګ راتګ او کاروبار او بیا وروستو حملهورو په هندوستان او پیښور قبضه کولو دپاره استعمال کړې ده. دا فارس باچا سایرس او دارا نواخله سکندر اعظم موریا او کوشان خاندان وایډ هونز محمود غزنوی چنگیز خان او تیمور نادر شاه مغلو افغانانو او بیا انگریزانو په هندوستان یا د هندوستان نه په کابل د حملو په توګه د خیبر دره استعمال کړی ده. او دا خبره هم د تاریخ نه ثابته ده چې د هندوستان نه د بت مد مذهب چین ته د خیبر په لار او بیا هندوستان ته اسلام په دغه دره راغلی دی. د دنګ غرونو په مینس کې تاو راتاو او ښکته پورته لار چې څومره زرګونه کاله وړاندې د اهمیت وړ وه نو هغه ارزښت یې نن هم شته. او د پاکستان او افغانستان د دولتونو او اولس ترمنځ د کاروبار او تګ راتګ یوه لنډه او اسانه لار ده. دا چې دغې درې ته د خیبر نوم کله اولې ورکړل شوی دی په دواب کې د پېښور پوهنتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په عبرانۍ ژبه کې خیبر کلی ته وایي او د دنګ غرونو په مینس کې دغه دره د یو کلی سره مشابهت لري نو ځکه ورته د خیبر نوم ورکړی شو.
د دې د نوم حوالے سره مختلف رائے دي. محققین چې چا په دې باندې تحقیق کړی دی هغه وایي چې یو خو دا د عبرانی ژبې یو ټکی دی خیبر چې دا غي مطلب او معنی راځي کلا. نو دا علاقہ چونکې د کلا په شکل کې دا گیر چاپیره تنه غرونه دي او دا کومه لار خصوصا خیبر پاس ته وته مونږ وایو یا دره خیبر وته وایو نو تقریبا د یو کلا شکل اختیاری نو د دې حواله سره د دې مناسبت سره د دې د نوم خیبر ورکړی شو. ډیر خلک دا وایي چې کله خیبر په عربو کې فتح شو نو د هغې اطلاع چې کله دلته راغه نو د دې خلکو د هغې فتح مناسبت سره دې علاقې ته خیبر نوم ورکو.
پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال د پېښور پوهنتون کې د تاریخ استاد دی او هغه خپل پی ایچ ډی یا د ډاکټرۍ سند د خیبر په دره په څېړنو نه پس ترلاسه کړې ده او دغه مقاله او څېړنه هغه په اتو کالو کې پوره کړې ده. د نن پروګرام کې به ډاکټر جاوید اقبال سره په در خیبر باس کو او دغه شان د انګریزي ژبه کې په خیبر دره باندې د یو بارني لیکوال او مورخ پیدي ډورته لیکل شوی کتاب دی خیبر پاس نه هم اوالی اخلو. ډاکټر جاوید اقبال په وینا زرګونو کاله وړاندې آریا کام په دې سیمه آباد و او دا خیبر درې د تلو راتلو دپاره استعمال کړی ده. هغه وایي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوشا پنځه سوه کاله وړاندې چې کله په فارس یا موجوده ایران کې سایرس او دارا باچایانو نو د خیبر په دره یې حملې کړي دي او دغه ټوله سیمه یې خپله ولکه کې اخیستې وه.
آریا نسل چې کوم خلک و هغه په دې لاره باندې هندوستان ته موجوده چې کوم هندوستان دے یا پاکستان او بنگلہ دیش او دا ټول چونکی یو علاقہ وا جنوبی آسیا چې وته مغوایو نو دې تغیر غلی دی په دې لار باندې د دې نمخ کې هم چې کوم دی هغه تاریخ هغه چونکی ریکارډډ نه دی نو دا غي موږ سره سره تاریخي حوالہ نشته. بیا د دې نه پس کوم ګورو نو دا علاقہ د ایرانی بادشاہ چې کوم بو فارس به وتا غ ټایم کې ویلو یا پرشیا به وته په انګریزه کې ویلا بیا رستو وته د ایران نوم ورکړی شو. دا غي چې کوم مختلف خاندانونو حکومت تیر شوی دی پاغه کې دا اغه منشی خاندان وته یاد یا اکیمنایټ خاندان وته په انګلیش کې وایي. بیا غي نه بعد د ساسانیانو حکومت تیر شوی دی دا غي
په کال درې سوه ویشتم قبل مسیح کې الیگزینډر دی گریټ یا سکندر اعظم چې کله د یونان نه واخله تر فارس پورې ټوله سیمه قبضه کې واخیسته نو هندوستان یا ګندارا باندې د قبضې په غرض هغه په خپله د باجوړ او دیر پلار اباسین غاړې پورې راغلی و. خو د هغه ځینې جرنیلان د خپلو لښکرو سره د خیبر په دره راتیر شوي وو او بیا چې کله درې کاله پس سکندر اعظم خپل وطن ته واپس لاړو نو د تاریخ کتابونه وایي چې انډو گریک یا باختری یونانیان په دې سیمه خوشا دوه سوه کاله حکومت کړی دی او دا خیبر دره د هغوی په ولکه کې پاتې شوې ده.
او بیا کومګه لګ نور مخکره شو په تاریخ کې نو دا چې کله بیا یونانیانو حمله وکا سکندر اعظم دلته راغو نو اغي پخپل خود دې درینه نه دي تیر شوی اغي لار مختلفه وا خدا غ د فوز یو حصہ چې کوم داغه په دې دره باندې د دې لار نه تیر شوی وا اغي چې کله د خپل فتوحات مکمل کو واپس لاړو نو خپل یو دو درې جرنیلان دا اغي دلته پاتې شو چې اغي په پیښور او د کابل پورې مختلف علاقې وی پاغي باندې باګرام به وتاغه ټیم کې ویلو نو په دې داغي حکومت تیر شوی دی د یونانیانو
خو بیا چې د خیبر په دره د کوم کام یا تعذیب لرغونی آثار موندل شوی دی نو هغه د کوشان خاندان سره تعلق لري چا چې دویمه پیړۍ نه تر پنځمه صدۍ پورې دلته حکومت کړی او په دره خیبر د اشوکا او کنش بادشاه د وخت ټوپا او نور نخې نښانې ملو شوی دی. پیدی ډور ته په خپل کتاب د خیبر پاس کې وایي چې د کوشان خاندان په وخت کې بود مت د هندوستان نه د خیبر په دره منځنی ایشیا او بیا چین ته رسیدلې دی. ډاکټر جاوید اقبال د دغه دور او د خیبر باندې موندل شوی د بود مت لرغونی آثار په حق لا وایي.
په بیا د بود مت د دې مذهب د اشاعت د لپاره اشوک عدل تړي غټ کار کړی دی. په دې دره کې دوه ستوپاس دي چې هغه د دې بود مت یادګار دي. یو چې کوم دی ته علي مسجد ستوپا وي چې هغه تقریبا ختمه د هغې سره بنیادونه پاتې دي او نور ستوپا نشته دی. او بل چې کوم دی هغې ته خیبر ټوپ یا شپله ستوپا وته وي چې هغه د کټه کوشته نه لږ مخکې لاړ شي دا افریدیان وته کټ کوشته وي دی نه چې لږ مخکې لاړ شي سلطان خیل په نوم باندې د دې ریل ګاډي او سټېشن دلته مخکې نو هغې سره دا ستوپا ده چې هغه اوس هم د یو طرف نه بالکل ثابته ولاړه ده او یو سایډ چې کوم دی نه هغه ختم شوی دی.
دا کوشان خاندان نه پس وایډ هونز په پنځمه صدۍ کې د خیبر په لار په پیښور او ګندارا حملهور شو او دلته د بود مت ټول مذهبي ځایونه او ودانو ته لوی نقصان ورسول. په لسمه پیړۍ کې سلطان محمود غزنوی په هندوستان ولس حملې کړې دي چې زیاتره پکې د خیبر په لار دي. ویل کېږي چې سبکتګین بادشاه چې کله د غزنی نه خپل د سلطنت پولې تر خراسان کابل او ګندارا پورې وغځولې نو خپل زوی محمود یې د خراسان صوبې گورنر وګرځولو. د پلار د مرګ نه پس محمود غزنوی د خپل رونو او تر نه پاتې سیمې فتح کړې او دغه شان په بغداد کې د مسلمانانو خلیفه نه ورته د سلطان لقب ملو شو او بیا یې پرله پسې په هندوستان حمله وکړې. په هندوستان د محمود غزنوی حملو په حق لا ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د خیبر درې نه علاوه هغه د افغانستان نه بیلا بیلو لارو په هندوستان حمله کړی دی.
محمود غزنوی حمله په مختلفو لارو باندې شوې دي. هغه د درې خیبر په لار باندې هم داغه حملی شوی دی. هغه نور لارې هم استعمال کړی دی. هغه د دینه جنوب طرف ته چې کومې درې دي افغانستان او پاکستان ترمنځ لکه مونږ خو ذهن دا جوړ دی چې افغانستان او پاکستان ترمنځ دا دره خیبر او دا ګومل پاس او ټوچی او دغه یو څو دغه دي. خو د امریکای چې کوم د سیارې ناخسته شوی تصویرونه دي ناغي مدد سره هغه وي چې دی تقریبا 315 سلويخ لارې دي په دې غرونو کې چې هغه افغانستان او پاکستان سره خپلو کې ملاوي. نو د محمود غزنوی ریکارډر چې کومي حمله دی هغه کې درې یا څلور په دې دره خیبر باندې شوې دي. نورې په دې نورو لارو باندې هغه راغلي دي.
دا خیبر درې د چنگیز خان او تیمور پشان چابر او ظالمان حملاور هم لیدلې دي. خو بیا دغه درې ته د مغول سلطنت مشر زیر الدین بابر په وخت کې ډیر اهمیت حاصل شو کله چې په پیښور کابل او دلی باندې د مغولو بادشاهي وه. هم په دغه دور کې د خیبر په دره یو لار یا سړک جوړ شو او دغه شان د حکومت چارواکو او ځواکونو سره سره د خیبر دره د کابل او پیښور په منځ کې د تګ راتګ او کاروبار یو لوی لار جوړ شو. دا ځای خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هم د مغولو په دور کې دوی ته محصول او قافلو ته تحفظ ورکولو په سبب وظیفه ورکول پیل شو.
د مغولو په دور کې بیا دا علاقه پراپر د مغولو د دور حصہ جوړ شو. چې د مغولو دلته حکومت او افغانستان کې هم د غي حکومتونو دا یو ډیر اهمیت والا لار و د غي د پاره چې د دې لارې په توسل سره غیری په اسانه باندې اخوم تلی شو دلته هم راتلی شو. دغه دور کې کوم ګورو حملې هم شوې دي لکه د سلاطین دیلی په دور کې چنگیز خان راغلی دی هغه خپل حمله کړې.
په کال 1920 کې چې کله احمد شاه ابدالي د نوې افغانستان بنیاد کې خو نو پیښور یې اهم خار او صوبا وګرځوله. دا پیښور او کابل چې د دورانی دور د حکومت مرکزونه د خیبر درې اهمیت نور هم سیوا شو او غالبا چې دغه شیر هم دغه وخت په حق له شوی دی چې دا خیبر درخولار د تلو راتلو ده په کابل او پیښور کې افغان یو دی.
احمد شاه بابا خو د لرو برچ سمر پښتانو نو د ټولو بابا هم دی او د ټولو خپل بادشاه هم منلو. نو دا غی دور کې چې کله غی بادشاه شو افغانستان وجود کې راغو د یو ملک په حیثیت سره نو هغه ټایم کې تر پیښور پورې علاقه چې کومه وه بلکې تر اټکه پورې دا داغی د حکومت سوا او دو دارالخلافې وی یو کابل وا او یو چې کوم دینو دا پیښور دا طریقه چې کومه دا دا طریقه کار بیا د تیمور شاه تر دوره پورې موږ وینو چې جاری پاتې شو ایون د شاه شجاع تر ټیم پورې.
دا هندوشاهی او موریا خاندان نه علاوه دا خیبر دره زیات تر حمله ورو په هندوستان د حمله په توګه استعمال کړی دا خو بیا تاریخ مونږ ته داسې وخت هم خای چې دا پیښور نه سیکانو په خیبر او انګریزانو په دغه دره په کابل او افغانستان حمله کړی دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په کال 1304 کې سیکانو پیښور فتح کړو خو دوی چرې هم خیبر دره په خپل ولکه کې نه واخیستې. دغه شان انګریزانو هم د خیبر په دره خو مورچه او کلی جوړی کړی دی خو په مکمل توګه دغه سیمه په قبضه کې نه واخیستې. د انګریزانو سیکانو او افغانانو په منځ کې درې لوی جنگونه شوي چې د لږ وخت پورې په کابل د قبضې وروسته انګریزانو ته ماته او لوی نقصان رسول شوی. د دغه جنگونو او شخړو په حق لا پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي
درې جنگونه شوي دي د انګریزانو د افغانستان چې کوم حکمرانانو دغه ترمنځ لومبه انګلو افغان وار یا انگریزانو افغانانو چې کوم جنگ شو هغه په کال 1308 نواله تر 1307 پورې دوه کاله دا جنگ تیر شوی دی. نو دغه دوران کې چې لکه څنګه ما وویل چې شاه شجاع او سیکانو انګریزانو دی خپل یو الاینس جوړ کو نو د دې فوزونه چې کله تیرېدنه سیکانو انګریزانو له دې اجازه ورنه کو چې زمونږ د علاقې نه تاسو تیر شئ نو په دې درې خیبر باندې صرف د سیکانو او د شاه شجاع فوج تیر شو او انګریزانو چې کوم دی نو بیا د جنوب طرف ته چې کوم نورې لارې دي په دې غرونو کې په اغه لارو باندې هغه افغانستان ته لاړو. بیا چونکې وروسته دا علاقه انګریزانو بیا برای راست په خپل حکومت کې واخیسته او دا اقتدار جوړ شو نو په دویم افغان جنگ کې بیا موږ ګورو چې د انګریزانو فوج هم په دې لار باندې زیات تر تیر شوی دی.
دا خیبر درې دواړو اړخو ته د افریدیانو شپږ قبیلې آباد دي او ویل کیږي چې د مغولو او انګریزانو دور کې خو به دوی ته دا قافلو د تحفظ او د لار محصول ورکول شو خو بیا د دې نه وړاندې هم دوی په دې لار د تیرېدو پیسې اخیستې دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د غذایی خلکو چنګیز خان او د ایران بادشاه نادرشاه هم نه دي معاف کړي هغوی ته هم په دې لار د تیرېدو په وخت کې سخت خنډان جوړ کړي او د هغوی نه هم د پیسو غوښتنه کړې وه.
دا لار د هغې د آمدن ذریعه وه نو په دې وجه هر څوک تیرېده هغه چنګیز خان دی هغه هم نه دی معاف کړی د هغه فوج دلته کې هغې رئیسار کو او هغه دومره غصه دي ځینې تللی چې واپس راغو نو هغه دلته ډېر قتل عام هم بیا کړی په واپسۍ کې. دغسې که موږ وګورو نادرشاه افشار د ایران دومره زبردست بادشاه چې په دې ټوله علاقه باندې د هغه حکومت او د هغه فوج چې کله تیرېدو هغه هم دلته یو میاشت پورې افریدیانو په دې علاقه کې رئیسار کړی و او لارې ورته نه کولاوله تر څو چې هغه پیسې ورنه کړي.
اورېدونکو نن مو درته د خیبر درې د تاریخي عسکري او کاروباري ارزښت په هکله معلومات درکړل او بله اونۍ به د دره خیبر په سړک او د اور گاډي پاتله او په دغه لار د جمرود کلا علي مسجد او نور لرغونی آثار په هکله معلومات ترکو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.
خوشکبرونو کلی شویو خشک غرونو که